و پایان رسید. تشکر از همراهیتان.
د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات خبرونه کوو. د طالبانو حکومت وايي هاګ میشت د جرمونو نړیوال محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یو اعلان کې وویل چې د اسلامي شریعت پر وړاندې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتلو کې نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبانو حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تېرې جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او دغه پرېکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1999 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شوی دی. یو شمېر افغان فعالانو نن په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي سره ولیدل. دا فعالان تیر کال کابل ته په جرګه تللي وو چې د طالبانو مشران د ښځو خلاف له بندیزونو را وګرځوي. د دې کتنې یوې برخوالې زرکې ملیار ازادي راډیو ته وویل د غونډې تمرکز د افغانستان پر راتلونکي ډیپلوماتیک اړیکو د پوهنې ستونزو ته په توجه او د حقونو او امنیت په پیاوړتیا و. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې د کار په شان له لومړنیو بشري حقونو محرومې کړي او دې مسلې د افغانانو تر څنګ د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزې ترانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکو ته سپارل شوي. د اسرائیل پوځ هم تایید کړ چې د څلورو یرغملو مړي اسرائیل ته رسېدلي دي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن له نافذېدو رئیس لومړی ځل ده چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري. د یرغملو او بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نږدې دېرش یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس وایي اوکراین باید پر متحدو ایالتونو له نیوکو ډډه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. والتس نن له فاکس نیوز سره په مرکه کې له واشنگتن سره د مدني موادو تړون ته په اشارې سره وویل اوکراین باید په دقت سره دا تړون لاسلیک کړي. والتس دا هم وویل چې د باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالتونو اختلافات حل کېدای شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ په میامی کې په یوه غونډه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له روانې جګړې او د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د امریکا له مرستو څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده. په چمپیونز انټرافي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د لومړۍ لوبې په درشل کې کپتان حشمت الله شهیدی له افغانستان سره د کرکټ لوبو د بایکاټ کولو لپاره سیاسي غوښتنې رد کړې دي. د انګلستان او جنوبي افریقا سیاستوالو په دې وروستیو کې له خپلو کرکټ چارواکو څخه غوښتي وو چې د افغانستان پر وړاندې د چمپیونز انټرافي ګروپ لوبې بایکاټ کړي، ځکه طالبانو د ښځو په سپورټ بندیز لګولی او ښځو ډېر حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیټن مکنزی ویل کورسته پریکړه د دوی نو د جنوبي افریقا او افغانستان ترمنځ به د جمعې په ورځ په کراچۍ کې لوبه نوي شوي. افغانستان چې په بي ګروپ کې د دوهم لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له انګلستان سره پلان شوي. له هغه هوا سره چې جنوبي افریقا په څیر یو شمېر سیاستوالو له افغانستان سره د کرکټ د ملي ټیم د لوبو د تحریمولو غوښتنه کړې ده. خغل شهیدین ام پنچمبی ویل دی یو لوبغاړی په توګه زموږ دنده کرکټ کول دی او زموږ لپاره دا مهمه نه ده چې له کرکټ څخه بهر څه روان دي. هغه زیاته کړه موږ یوازې د زمکه دننه شیان کنټرولو او دا زموږ دنده ده او نور څه نشي کولای چې موږ تر فشار لاندې راولي. په چمپیونز انټرافي سیالیو کې د افغانستان درېمه لوبه د فبروري په 28 له استرالیا سره ده چې له افغانستان سره یې له مخکې ټیسټ لوبې لغوه کړي دي.
خبرنامه ازادي راډیو واوریدل.
وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختې واورې او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې له خوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، په شمالي خواته واوره ورېده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په افغانستان کې روان بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ بولي.
اقتصادي ستونزې مدیرې دي، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختې واورې او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت نن وویل چې د سالنګ لویه لاره تېره شپه 11 بجې د مالي زیانونو او ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه په مقعد ډول تړل شوي او د بامیان ولایت ځینې لارې هم د تګ راتګ پر مخ بندې دي. یو شمېر مسافرین او موټر چلوونکي چې پر دې او نورو لارو تګ راتګ کوي وایي چې ډېرې لارې بندې دي او له مسول چارواکو غواړي چې باید د لارو د واورو پاکولو ته زیاته توجه وکړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو په دوام د سالنګ د لوی لارې بندېدو مسافرین او موټر چلوونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې د ډېرې واورې او د لارې د بندېدو له امله اړ شوي چې ساعتونه په یخنۍ کې تیر کړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د سالنګ لوی لارې د شپې 11 بجې د مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر بل اعلان پورې د سفر کولو ډډه وکړي. که څه هم نوموړي د پنځشنبه په ورځ د دې لارې د بیرته پرانیستل کېدو خبر ورکړی، خو ځینې موټر چلوونکي وایي چې لا هم دا لاره نه ده خلاصه شوې. شیرین آغا چې یو موټر چلوونکی دی، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې له خوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، خو شمالي خوا ته واوره ورېده. موټر درول شوي وو او تر اوسه چې د ورځې یوه بجه ده لاره نه ده خلاصه شوې. په هوټلونو کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، ځای نشته، خلک وږي دي، مسافرین سخت په تکلیف دي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر په ستونزو کې.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه شان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو له امله د بامیان ولایت یو شمېر لارې هم تړل شوې دي. حقشناس زیاته کړې چې د قوناک کوتل سرک له ورس ولسوالۍ مرکز څخه تر قوناک کوتل پورې د کوتل شاتو لار په یکاولنګ کې له دیوالی دشت څخه د پنجاب ولسوالۍ تر مرکزه او دغه شان د سیادرې مرکز د پنجاب ولسوالۍ له د سیادرې څخه تر پل بند شوی پورې د سختو واورو او طوفانونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي حفیظ د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د سختې واورې له امله څو ساعته په لار بند پاتې وو.
زه خپل شاوخوا 3 ساعته بند پاتې شوم، موټر په سخته تګ راتګ کاوه. زموږ په موټر کې سپینسرې ښځې او ماشومان ول، موټر نه شو تلای، نو موږ مجبور شو چې ښځې او ماشومان له موټر راښکته کړو او هغې تر کوتل شاتو پورې پلی ولاړل. واوره ډېره ورېده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي چې د خوست کابل لویه لاره هم د سختو واورو له امله د چهارشنبه له شپې راهیسې د پکتیا ولایت د کوتل تیری په سیمه کې بند شوې ده. ځایي چارواکو ویلي چې درنې واورې شاوخوا 3 کیلومتره سرک بند کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سختو واورو او طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لارې د موټرو او مسافرو پر مخ تړل کیږي، بلکې د روان ژمي پر مهال دا لارې څو ځله بندې شوي او مسافرین او موټر چلوونکي یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د چهارشنبه په ورځ د هود په لومړۍ نیټه د افغانستان په شپږویشتو ولایتونو او سالنګونو کې د واورې د ورښت او طوفانونو خبرداری ورکړی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایچ سی آر تیر ورځ په نوي راپور کې په افغانستان کې په تیره د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په راپور کې ویل شوي چې ښځې له سختو بشري اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو نه خوندیتوب او دغه راز طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د ترنګلتیا خبرداري ورکړای دی. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه یې خبر کړی ویلي، په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبیعي پیښې به احتمالاً روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وې اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او عامځایونو ته د تللو راګرځولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوې دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړه ده.
د کور کرایا نه لرم، مخکې مې کار کاوه خو اوس هیڅ هم نه لرم، د مصرف او خرڅ پیسې هم نه لرم. کبونه کې یوه ورځ سبزي واخلو هماغه مې اولادونو ته ورکوم، د پخولو لپاره نور هیڅ نه لرم. وضعیت ډیر خراب دی. له هیوادوالو مې هیله ده چې زموږ د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي بهار هم ازادي راډیو ته وویل
مور مې ښوونکې وه، د ښځو پر کار له محدودیتونو وروسته بېکاره شوه، اوس کار نشي کولی. سره له دې چې ما کلونه درس ویلی او ډیر مهارتونه مې زده کړي، کولی شم کار وکړم، خو زما پر وړاندې هم محدودیت ښودل شوی. اقتصادي ستونزې مدیرې دي، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه پر زده کړو بندیز ولګاوه، او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې دوی د کار کولو راوګرځولې. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څیړنو له مخې په افغانستان د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر اګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د ایران د سمنان ولایت په مهد شیر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورنېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد په دې ولایت کې اعتراضونه زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې لسګونه اعتراض کوونکي افغان کډوالو ته د مرګ ګواښونه کوي. په سمنان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس د دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو ښار کې افغانانو پسې ګرځي چې له امله یې دوی له تېرې ورځې راهیسې په خپلو کورونو کې ایسار دي.
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس پلاس کیږي لیدل کیږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کیږي د سیمې اوسیدونکو دی افغان کډوال پر مرګ ګواهی. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی یې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لوري خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو استعلا کاروي. د دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدیشر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
شي حالات شوي ک ډیره اړین اړتیا نه وي موږ له کور نه شوتلې ذات وی یا دوه ورځې ځنه ده کم تاسو د وامو کې موږ په څو پولیس ټول خار نه هر افغان په سکه بي ګناه او ګناګر ټول د ستونزو سره مخ دي.
جواد علي بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وای چې پولیس هر افغان نیسی او شړیه.
وضعیت په سمنان کې ورسته له هغه چې ویل شوی څو تن افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ریپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی کنه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستي خودل شوی او ټول افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کیږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو لمخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوی دي. د کډوالو د همغږي مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي وو چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسرائیل اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند له نافذې دوه رئیس لومړی ځل د حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري.
حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګری سازمان بلل شوی نن پنځشنبه د غزې په ترنګ کې د وربند تړول لمخې د اسرایلی نوي زیږیدلی ماشوم کافر بیباس د هغه د سلور کلن ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د ومه په بریټ کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی يرغمل شوی بندیان وو، او د دوی مور شيري بیباس او اودي لیفشيتس جسدونه اسرائیل ته وسپارل. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د يرغمل شویو کسانو کوچنی انزور درلود د غزې په ترنګ کې د جسدونو د انتقال لزای ووتل. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د څلورو يرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیل لو ته انتقال شوې دي. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرایلو په هوایي برید کې وژل شوې دي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرایلی چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی وربند د تړون لاندې د جسدونو د سپارلو د لومړی ځل دی، او تمنه کیږي چې اسرایل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډی ان ای آزموینې ترسره شي اعلان کړي. دا اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوک ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خنړې ورځې د دوی ساتنه ونه شوي کولای او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد يرغمل شوی کسان خوندي بر تخپل کورونو تراولي. د 2023 کال د اکتوبر په ومه چې د اسرائیل لپاره تر ټولو خنړې ورځ بلل کیږي، د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتي سرغړونې لامل له سختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د وربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې وربند سره دی، کوم چې تیره میاشت متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنځشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او تر مخ کې د شم په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندۍ تسلیمولو لامل تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرائیلي ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم پکې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرائیلي یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګ په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیل په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پایل کړه. د اسرائیل د شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې د برید په پایله کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیلو پوځي کمپاین شاوخوا 40,000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
مخله دې چې په اورزګان کې د تاریخي سیمو د ابداتو د نړیدو د غوخ په اړه د دې ولایت د یو شمیر فرهنګ پالو او د اوسیدونکو د اندېښنو په راپور ته مخ کړو. د کرکټ د چمپینز ترافي د لوبو ورستۍ حال بدر کو. نن د متحده عربی اماراتو کې بنگلاديش له هند سره مخامخ شو. بنگلاديش لومړی بیټینګ وکړ او د هند لوبډل لپاره د 228 منډو هدف ټاکلی و چې هند دغه هدف د څلور لوبغاړو په سوزیدو په وتلويختم اور کې پوره کړ. 211 منډې وکړلې او د شپږو وکټو په توپیر لوبل بنگلاديش څخه وګټله. ټاکل شوی چې د چمپینز ترافي سیالیو په لړ کې سبا افغانستان خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. دا لوبه د کراچۍ په ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې او دغه راز د چمپینز ترافي د لوبو وروستي حال ازادي راډیو اوري. د دې لوبو وروستي حال درکو. خو اوس به د اورزګان په باب راپور راوخلو. په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نورحال په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او لږ سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي. خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وای اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې سوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ سوي دي، او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم جاغم اوس ملمیر چې کوم نش نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی ملمیر دلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچیرې دی پندرنه دی بدات ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا دغه سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادې هغه برته مشته څوک راځوندې چې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولاته شي ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځینو چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد مسولین او زمرد مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځینو چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړسي وي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړي.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
د فلیپین په یو کلیواله سیمه کې د دینګي تبې له امله د دوه کسانو تر مړینې وروسته هغو کسانو ته د نغدې جایزې اعلان وشو چې د دې ناروغۍ لیږدونکي حشره ژوندی یا مړه ونیسي. د سیمې چارواکي هیله لري چې د دې اقدام له لارې به د دینګي تبې د پیښو شمېر کم شي.
د دې پروګرام لمخې هر څوک چې پنځه ماشه یا د ماشو بچي وسپاري یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له سباندې یو سنت سره برابرې شي د جایزې په توګه ترلاسه کوي. دینګي تبا یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چیچلو له لارې انتقالي شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډیری وخت خفیفي نښې لري یا اصلا نه معلومی شي خو په ځینو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژن کې وي. دینګي تبه عمدتاً په تودو یا ګرم سیرو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې په تیره بیا په ښاري سیمو کې ډېر خپری شي. د اډیشن هلس کالج د فلیپین پلازمینی مانیلا ته نږدې دی له هغو سیمو څخه دی چې دینګي تبه پکې خپره شوې ده او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د 12 کونکو ژوند اخیستی دی. په دې سیمه کې چې تر 3000 ډیر نفوس لري او خلک یو بل ته پنيشته غنو کورونو او جګپړو ودانوي کې اوسي تر دې مخکې د دینګي د مخنیوي لپاره د چاپیریال د پاکولو د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په شان بیلابیل لارې امتحان شوې دي خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوږدو کې 240 رسیدلی دی. د دې وضعیت له امله د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي. د کلیو د شورا مشر کارلیټو سرنال وایي د خطر زنګونه وحل شوي باید حل لاره ومومي. ځینې شنونکي اندېښنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشي وروزي خو سرنال دا احتمال ردوي او وایي دا پروګرام به ژر پای ته ورسی شي کله چې د ناروغي پیښې کمې شي. د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشي نیولي او دفتر ته سپارلې دي. څلور شپېته کرن میګل لاباک چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یو بوتل کې راوړل او نه پیزو یعنی د یورو 15 سنت جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره شده اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2023 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبي 28,204 دیش پیشي سب شوي چې دا د تیر کال پرتله 40 سلنه زیاتوالی شي.
په همدې راپور سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو د برخه کې د ازادي او اوریدونکو ځانګړي پروګرام مهروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبان حکومت وای هاګ میشته د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولی. حکومت نن په یو اعلان کې وویل د اسلامي شریعت پر وړاندې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ د نړیواله محکمه جوړ شوی او د تیر ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی او قانوني اعتبار نه لري. یو شمیر افغان فعالانو نن په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي سره ولیدل. دا فعالان تیر کال کابل ته په جرګه تللي وو چې د طالبانو مشران د ښځو خلاف بندیزونو را وګرځوي. اسرائیل او حماس ترمنځ يرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شو يرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزې ترانګه کې د سلسله نړیوال کمیټې چارواکو ته سپارل شوې دي. د اسپین مانی د ملي امنیت سلاکار مایک والس وای اوکراین باید پر متحدو ایالاتونو له نیوکو ډډه وکړي ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه کړي چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي. والس دا هم وویل چې دی باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالاتونو اختلافات حل کېدای شي. په چمپیونز ترافي سیالیو کې هنن بنگلاديش ته د شپږو وکټو په توپیر ماته ورکړه. دغه سیالي په متحده عربي اماراتو کې تر سره شو. ټاکل شوی دی د سبا د افغانستان او د جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ لوبه د پاکستان په کراچۍ ښار کې وشي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونې کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنیو موادو بای ختلې دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
تخاری و ده غریبی در آسی شی نستا. بلتر غلی اما پا ترهی بینی همسایه ایم. خو غریبی نستا. سپین زره ایم یک گردو که ندارم. اما جایت میکرده دیب کار نره تا پیده کشی خلا کار نره که پر پلکی بینی ویده سپین زره دیب اسم غاری تبلیجی. واسنو دوره دی شر باقلی خرطو اما غای 50 روپی یا 50 روپی پا دو نواز زو ورانی سما زغولی پرانی سما زده جاکتر جلو گری پا وکم از سرای تکیری پا رو ورکم از زد سبا وکم. ما اخپل دا وطن دا مشاران صدا دا غده چیز ما سره کوم کو کیسه در بدره د خدای بیچاره.
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی دی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحالن ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ور کړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبر دا چې شان ډیر زیات ګران دي په همدې خاطر هم څوک نشي کولای غوړی واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند لاس ور کړی دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دي هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري. نو لوږ او فقر په الحال په هلمند ولایت کې، افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بهخي زیاته ده، او په دې ژمي کې به بهخي د شان هم ګران سوي دي، لوي خو کارونه نسته، د بل فاشان بهخي ګران دي، نو لوږ او فقر ډیر اشخاص یې دغه درول دي.
ما چې چا وړه ګران سوي دي، یوه بوجي په 2200 روپۍ ده، په واسه مونږ کې چې واخو اوس دغه غوړي دي، یو پتک په 1500 روپۍ دي، بشکا په 1500، په 1500 ده، نو قدرت نه لرو، واس نه لرو، کونډه شزه مو سګران په سي دي، اتمان په سي دي، اول خدای دې وو تاسو مشترک وو مکو کاست، ما چې چانو تاسو یا نه سر لولي کې تاسو یا کانیا بکې، ما چې چانو په خدای دې د تورش په پر اسلام نور کې بيغمه ته و قراري د منګولو جو وتن دي، خو د
وختي سره مخته یا نه د تورش په اسلام نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مله کندر ولایت د میوان ولسوالی څخه پیغام پریسی دي. زما خپل یو کښنه ماشوم دی چې د شپږ میاشتو دی، وږی دی، نه نورې شیدې شته، نه د مور شیدې شته، کلینیک ته مو ورستلی دی او شیدې نه غواړو، نور کو شپه در ساره په ویښه تیره کړی.
مو ملا مو بینه ما انا دلته مو زندگی کو ډیر زندگی مو سخت ده، گزاره مو بیخ ډیر سخت ده، د ماداری و شیم نه لرو، دونی لږ مال لرو، انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي، زه گزاره مو د سینه د چې مثلا گزاره مو ډیر سم گزاره ای کم گزاره ده، د کوچنیانو ډیر مومنان یخ وهلي دي، سیاسر مو یخ وهلي دي، د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس ووایي، الوکان نوره نفقه د ایادارۍ نه رامثر کېږي، سمه اولادونه مو کوچنیان دي، نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخته راباندې تېرېږي، نو که موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو دپاره د سیاسرو دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده، نیاز و کومک ده لري، او ستاسو برادرانو څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسو کومک وکړي او دپاره د دوی زندگی ور سمه کړي. دا منطقه چې ډېره منطقه ده، د بیوان دی دی، انه به کته ډېر سخت زندگی مو ده، اصلي ځای موږ چې وو د کندهار د منطقې وو، انه هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درود دی، انه داسې راتو راسو دی منطقې ته دلته یا راته رارو، انا په سنه کې د پنجا په سنه کې د پنجا رارو دلته، نو اوس گزاره کوو، نو اوس مهاجرین شي نه لرو، انا په دغه منطقې باندې خپل ژوند تیرو.
سلام علیکم، زه ارمان ګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. بله، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوه ورځې درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګاتی نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته، او نه څوک شته څوک چا ته سره کومک که هغه وخت هم تره چا خلکو سره کومک ونه کړه، اوس څوک د چا سره کومک نه کړه، بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی هغه پاس خدای تعالی غریب پیدا کړی دی. دا ډېر کورونه شته چې نه لري، نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي، خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کنو.
یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره نه اوري، کوم کوم کونه چې راځي ورور هغه پر هغه ځایو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ولري، په 1510 ورسېدل، یوه مشکل دالې درې په 1410 ورسېدل.
څنګه خرابلی په دې خاطر دلته د کار لپاره دلته کارونه نه سړي کار پر پلکی باندې څو کار نه راکوي، بیا به امی خستو امی د غش پر پلکی باندې لار څه کار نه یی، د برت راځم خو د ماشام ډوډۍ نه لرو، کار نه شي کولای، مجبور دی د سړی کله را باندې ده، څوک نه زده را د اسلامي څمدا غوښنه چې موږ سره کومک وکړي.
ورځ ما دا غوښنه یم چې دغه پلکی ته راځم، سار راځم د غفر یم، د غفر مازیګر د اذان پر یم، خو باز ورځ کې کله پندو صفه کار مو وکړ و مو کړ، کله موږ په سید غام را په کور امر په سید شلاس په دنا کا په سید موږ په څوک دغه وکړ
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. درغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او ځای ته مراجعه کوي. کله چې محل ته ورځي، هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ، خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید تر ډیره حده یعنې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعه ته انتقال کړئ. کار یې ور وغوښت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروف یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. وسلام د الله په امان.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پېښې وشوې. تر ټولو تازه پېښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان پکې ژوبل کړل. دغه ډول پېښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو باندې دغه ډول پېښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پهنتون له استاد او د چارو لکتون کې محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډېر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کورنه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
خغله اتمر کډوال کده هر هیواد او په هر ځای کې دی له دغه ستونزو سره مخ دی بیل شکه. ولی په جرمنی کې ولی په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم تر سره کوي؟
البته جرمنی د مسقط ملياس تقریبا د افغانستان برابر دی او مقایسه د نورو هیوادونو جرمنی کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د چارو شنون کې محمد اسحاق اتمر و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډ برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، ستړي مسه جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی لازما پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نمیږي، د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی. نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم: 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شرکی. موږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ ورز ما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5. کچیر د زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوښینه وتلې، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویل ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوزه صدا ولید هلمند ولایت مساکلاو رسولی چه خبری کواما ما یورور دی وکال کش در کور نا در اکسو دی شوطه دی بیا هیس معلومات نستا و در آقا وقتی مرد کرده مرجی رسولی کرده در مرجی رسولی ستلوی دی آجو که فدر معلومات لیدی پدرش مرجی مرد رنگوی سپر و ات دو سلور نا ات سپر سلور و د دنوم اسنه د اسنه جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې، خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 تکرار 0 58 15 1 0 6 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنه اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشان ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پات سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکړي خادم صاحب. کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کریم احمد طیب، دا زموږ راجانۍ یادیې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0508 15 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 2 3 8 19 یعنې 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه خیر جوړ اله دوه ساعت جوړ وسه د نپار چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې ورولای دی د پلان یې عبدالوهاب د نیکنوم یې لحمه احمد د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر دریمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی وو. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلي د سیم کارت څخه. نو دغه ایله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی ز خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی، نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 1 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې سالور و سپر اتا سپر شپاگ نه بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دا وجه ندی من سراری که اونی سی او کل آزادی راڈیو دا پراونی نے کم پیغام پرکڑی هم منگ تبی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
کما شوم واکسین کړی ګزانې نه وهی د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.